السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د اگست میاشتې سلورم نیټه ده. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمری حمیزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. پاول خبرونه له پامیر ساحل.
د پاکستان نوی وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړ کړې. په پاکستانی پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي که وزیر اعظم د اصلاحاتو ژمنه پوره نه کړه نو احتجاج پیلوي او امریکایي ولسمشر وایي د روسیې له کبله نه بلکې د ولس ملاتړ پر اساسي انتخابات ګټي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د نوې وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشول. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابینه کې ځنې پخوانی او ځنې نوي وزیران دي. د کورنیو چارو نوی وزیر احسان اقبال دی. د بهرنیو چارو وزارت خواجه آصف او د دفاع وزارت خرم دستگیر ته ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته په کابینه کې هیڅ وزارت نه دی ورکړل شوی. تیره جمعه د پاناما اسنادو د قضیې په تړاو سپریم کورټ فیصله واوروله چې پکې یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهل وګرځاوه. تر دې فیصله وروسته نوموړی له دندې لرې شو چې ورسره سم کابینه هم ړنګه شوه. د سې شنبې پر ورځ قومي اسمبلۍ د واکمن مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی د نوی وزیر اعظم په توګه منتخب کړ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي که وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د اصلاحاتو په اړه خپله ژمنه پوره نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل راتلونکې اونۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه کوي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي وویل د ژمنې نه پوره کېدو په صورت کې لومړی ټولګوندیزه غونډه جوړوي.
مونږ پی سی را غواړو، د پی سي سره به اسلام آباد هم راځو او مونږ به اسلام آباد بندوو تر هغې پورې به اسلام آباد بند وي چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته خپل حق نه وي ملا شوی. پر امیده نه یو، ځکه خو مونږ پی سي را غواړو، ځکه خو مونږ ډیډ لاین ورکړو، هغو خو وعده کړې ده.
شاهد خاقان عباسی روانونی د وزیر اعظم لوړې سره سم د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړ. په جون کې د پاړه چنار بازار په 2014 کې د ژوبلو کسانو کورنۍ وایي حکومت ورسره په درملنه کې مرسته نه کوي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل تر پیښې وروسته ورته حکومت لومړنی علاج مفت کړی و، خو چې ژوبل له روغتونه کورونو ته ولاړل نو بیا یې مرسته ونه کړه. حامد حسین وایي په 2014 کې د دوی د کورنۍ 15 غړي ژوبل دي چې اوس یې د درملنې وس نه لري.
سی ایم ایچ کی دوی ته کم از کم فرسٹ ایڈ الاٹ ملاو شو، هغه نه بعد اوس کور کې پرته دي او هرې دویمې ورځې مو هسپتال ته راولو. هغه باندې ډېره سیوا خرچه کېږي. هغه خرچه څومره دی؟ هغه خپلو پیسو کوو. لکه دینه مخکې کومې د مکې شوي وي، هغه کې اکثر خلک تر ډسچارج شو، هغه نه بعد خلک مړه شو.
د پاکستان په پارلمان کې د کورمې استازي ساجد حسین توره وایي هر کورنۍ چې په درملنه کې ستونزې لري له ده سره د رابطه وکړي چې دی ورته د وړیا درملنې بندوبست وکړي. د جون پر 28 د پاړه چنار په بازار کې په 2014 کې لسګونه کسان وژل شوي او شاوخوا 250 ټپیان ول. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د سیمې اوسېدونکو او چارواکو مشال راډیو ته ویل وسلوال په بازار کې یوه شخصي مارکیټ ته ختلي دي او جګړه روانه ده. د والي ویاند عمر ځواک وایي مارکیټ ته ختلي وسلوال محاصره دي او په پارچاو سیمه کې پر امنیتي پوستو هم خال خال ډزې روانې دي. د په نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل ورنه کړ. وسلوالو طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمېر کسان ژوبل دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویل ځانمرګي بریدګر د بهرنیو او افغان ځواکونو پر قافلې هغه مهال حمله وکړه چې دوی په ګزمه ول. بیان وایي حمله په قرباغ کې شوې چې پکې 15 سرتیری او یو ژباړونکی ژوبل دی. بیان دانه دی ویلي چې وژل شوي او ژوبل سرتیری د کومو هیوادونو دي، خو چارواکي وایي وژل شوی سرتیری امریکایي نه دی او دا چې د ژوبلو روغتیايي حالت ښه دی. د کابل روغتیايي چارواکي وایي په برید کې له 100 زیات ولسی وګړي هم ټپیان دي. د حملې ذمہ داری وسلوالو طالبانو منلې. په خوست ښار کې ویالې ته د ګاډي پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي دي. د خوست عامې روغتیا مرستیال مشر ډاکټر ګل محمود الدین نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تېره شپه شاوخوا 8 بجې هغه وخت شوې چې پر ښار د باران اوبه ورغلې وې او په تیاره کې ویاله نه معلومېده. دوی ویل شاوخوا نیمه شپه د وژل شویو خپلوان پیدا شول چې جسدونه یې انتقال کړل. عیني شاهدانو مشال راډیو ته وویل وژل شوي څلور ورونه او درې یې وریرونه ول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تیر کال یې د انتخابات د روسیې له کبله نه دي ګټلي. نوموړي بیګا ناوخته په غربي ویرجینیا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل ډېر خلک پوه دي چې د دوی په کمپین کې هیڅ روسان نه ول، دوی د روسیې له کبله نه بلکې د خلکو ملاتړ له کبله انتخابات وګټل. نوموړي دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې رسنۍ وایي د امریکا د عدلیه وزارت پر انتخاباتو د روسیې د اثر هڅو د تورونو د پلټنې لپاره یوه لویه جرګګۍ جوړه کړې. ټرمپ چې خپله ریپبلیکن دی پر ډیموکرات ګوند یې تور پورې کړ چې د روسیې په اړه یې کیسه له ځانه جوړه کړې او درواغ ده. هلته وال سټریټ ژورنال او نور رسنیو ویلي د عدلیه په وزارت کې ځانګړي وکیل رابرټ میولر په واشنگټن کې یوه لویه جرګه جوړه کړې چې دا معلومه کړي چې آیا د ټرمپ د کمپین کسانو له روسیې سره پټ لاس یو کړی وو او که نه. روسیې په بیا ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې یې مداخلت نه دی کړی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. رفت انجوم د کرنسیوي اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ اتیا پیسې او په 1.6 روپۍ دېرش پیسې. یو درهم په 8.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 8.55 روپۍ او په 8.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅېږي. دا موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور او بنو کې به د باران امکان وي، خو په کوټه کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. د خیبر پختونخوا په بره سیمو، په ملکان او هزاره ډویژن کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 دېرش او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بایو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان د نوې کابینې وزیرانو نن لوړه وکړه معلومات ترکو. د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي که وزیر اعظم د اصلاحاتو ژمنه پوره نه کړه نو احتجاج به پیلوي. د پاکستان د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي په سده پاسه یوه میاشت کې په سیلابونو او بارانونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر کې له 12مه فارغ شوي زده کوونکي وایي د پوهنتون داخلې لپاره د پولیټیکل ایجنټ تصدیق ته ضرورت لري خو له ورځو راهیسې کار نه کیږي.
دلته مونږ سائنلر درومو د یو هفتې نه چې ورته یې انتظار وکړو.
پخپرونه کې اوري چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نمونو څنګه فعالیت کوي.
مذہب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
لمشال ریڈیو سروس. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د نوې وفاقي کابینې غړو نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې لوړه کړې. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم د ټلیفون په لاین ده. ستړي مې رفت او
کومه
څنګه تاسو ښه؟
ټیک ټاک.
خا څه معلومات لرې تاسو دا نن د سوره شوې دا او لوړه کړې دا نوې وزیرانو نو سم نمونه مخې ته راغلي دي؟ څه پکې نوې دي او څه
تازه معلومات لري تاسو؟
جی بالکل مليحه، د ټول نړۍ او مهمه خبره ده چې د پاکستان چې کوم روان حکومت ته پدې کې په لومړي ځل د خارجه چارو وزیر وټاکل شو او د دې لپاره د خواجه آصف ته د ذمہوارۍ ورکړل شوې دي، کوم چې د دې وړاندې د دفاع وفاقي وزیر پاتې شوی وو. نو دا د دې کابینه کې او په دې حکومت کې د ټول غټ خبره ده چې تر اوسه پورې د پاکستان د خارجه چارو وزیر نو بلکې مشیر سلاکا چې کوم وو د وزیر اعظم هغه وو. دین علاوه چې کوم چودھری نثار کوم چې د مخکینی کابینه کې د داخله چارو وزیر وو، هغه د خپل هر قسمه د وزارت اخستونه ډډه کړې ده او دا هغوی په ځای چې دی خواجه آصف احسن اقبال کوم چې د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ منسٹر وو، هغه اوس وزیر داخله ټاکل شوی دی. دا هغه مهم کسان دي چې کوم په دې کابینه کې شامل دي. دین علاوه د اطلاعات وزیر چې دا هغه هم پخوانی مانی مورنگزیب او دین علاوه د سایر عبدالطار چې دا وزیر مملکت کې ده او هم دا رنګ نور چې کوم وزیران دي هغه ټول دي. خو ملیا په دې کې نوې کسان هم په دې کابینه کې راغلي دي او چې په هغه کې دي ته مختلف قسمه وزارتونه حواله کړی شوی دي. خو د ټول د دې کابینې چې کوم مهم سیزن ګڼل کېدل هغه د خواجه آصف وزیر خارجه کېدل او د چودھری نثار په ځای د احسن اقبال وزیر داخله کېدل دي.
سمد او د دفاع چارې چاته سپارل شوې دي؟
بالکل، دا چې د خورم دستګیر کوم چې د دین اوران دي د صنعت او تجارت وزیر هغه ته د دفاع وزارت چې دی ورکړی شوی دی.
او دا ټول سو ممبرانو؟
جی بالکل منیحا، دا ټوټل اته سلویخ کسان دي چې پکې اته ویش مرکزی وزیران او اته لس د مملکت وزیران شامل دي.
ډیره مهرباني رفت انجم چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. خپل بل رپورټ تا چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ورسره د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو ژمنه کړې. د استازو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل که عباسي له پارلیمانه د اصلاحاتو منظوره او عملي کولو ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي او بیا به احتجاج کوي. شاهد خاقان عباسي د خپلې دندې له لوړې سره سم د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. لا فاټا منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی وای که څه هم لا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره په روسي ملاقات کې ورته نوموړي د فاټا اصلاحاتو یقین دهاني ورکړې وه، خو که حکومت خپل وعده پوره نکړه نو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه به راغواړي. هغه وویل چې د دې فیصله به دوی راتلونکي اونۍ کوي.
مونږ پی سیم راغړو، د پی سی سره سره به اسلام آباد هم راځو او مونږ اسلام آباد بندو تر هغې پورې به اسلام آباد بند وي چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته خپل حق نه ملا شوی. نه پر امیده نه یو، ځکه خو مونږ پی سی راغړو، ځکه خو مونږ ډیډ لاین ورکړو. هغه خو وعده کړې ده، هغه خو ډېر ځل وعده وکړي. ګورو چاهے حکومت ته خپل وعده پوره کوي، دا حکومت ذمہوري چې ده پوره کوي. چګونه شي نو موږ مجبور یو چې موږ په سیمه راغورو او په سیمه سره سره به موږ یو ډیډلاین مرکز نه وبات به راځو.
شاجی ګل افریدی ویل نو ټول رکاوټونه لاري لري کړی دي او یوازې یو آئینی ترمیم پاتې دی. که حکومت غواړي نو دا کار په لنډه موده کې هم سرته رسولی شي. د نواز شریف د استعفا ورکولو پس د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره شاهد خاقان عباسي تر نومول کېدو وروسته نوموړي له قبایلي سیمو منتخب د پارلیمان له غړو سره ملاقات وکړو. له قبایلي سیمې کورمینا منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم ورسره نوموړي د فاټا اصلاحاتو په لړ کې ژمنه کړې ده، خو دوی ډېر پر امیده نه دي. سیاسی چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زئی وای حکومت هم د هغه ګوندې یوازې وزیر اعظم بدل شوی دی، خو پالیسی هم هغه دی. نو اوس دا د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت لپاره یو چیلنج دی چې دا کار څرنګه سرته رسوي.
وزیر اعظم خدا ویلی دی چې دې به دغه اصلاحاتو باندې عمل کوي. اوس خو یو وخت هم لږ پاتې دی، بیا یادی مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزین دغه رضاکړي نو دا ښکاری چې په دغه اصلاحاتو باندې مکمل عمل کول دغه منځوري غوښتل د پارلمان نه دا نافذ کول دا یو ډېر لوی چیلنج وي. دا اصلاحات که دوی راوستل نو دا به دوی د ګوند دپاره به ډېر دا ګټوره خبره به دوی به دعوه کول شي په آینده کې په تاریخ کې چې موږ دغه اصلاحات قبایلي سیمو کې راوستي دي.
تیر کال د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت یوې کمیټې قبایلي سیمو ته تر دورو پس له قبایلي مشرانو سره د مشورو په رڼا کې د خپلو سپارښتنو رپورټ تیار کړو. د پاکستان وفاقي کابینې د روان کال د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو خبره شوې وه، خو دغه اصلاحات د پاکستان قومي اسمبلی لا منظور کړي نه دي. د جون پر درویشتمه د پاړه چینار په بازار کې په دوو چاودنو کې د ژوبلو شو کسانو کورنۍ وای حکومت ورسره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل تر پیښې وروسته ورته حکومت لومړنۍ مرستې وړیا یا مفتې ورکړې وې، خو اوس ټول علاج په خپلو پیسو کوي چې وس یې نه لري. د پاړه چینار په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي او له 2500 زیات کسان ژوبل شوي ول. په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي ساجد حسین توري وای هره کورنۍ چې په درملنه کې ستونزې لري لدا سره دې رابطه وکړي. تاریخ اورګزی له معلوماتو سره.
د زیړان حامد حسین چې د کور پنځه غړي زخمیان دي مشال لوډیو ته وایي د ناروغانو لومړی درملنه مفت شو، خو له هسپتاله بهر د نورې درملنې ذمواري اوس په غاړه دی چې د کولو وسې نه لري.
سی ایم ایچ کې دوی ته کم از کم پسټیډ الاټ میلاو شو، هغه نه بعد اوس کور کې پرته دي او هرې دویمې ورځې مو هسپتال ته رولو، هغه باندې ډېره سیوا خرچه کېږي. هغه خرچه څومره دی هغه خپلو پیسو کوو. حکومت هیڅ داسې منصوبه نشته چې هغه د زخمیانو ته دوی هغه بد خرچه ورکړي. لکه دینه مخکې کومې د مکې شوې وي هغه کې اکثر خلک څه مړه شوه، هغه څه ډسچارج شوه، هغه نه بد خلک مړه شوه.
معلوماتو در مخه د پاړه چینار په پیښه کې زخمیان شوي زیاتره کسان تر درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي او ډېر کم د پېښور، پنډی او پاړه چینار په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د پاړه چینار یو ځایي مشر هغه ایران علي وایي پکار ده چې حکومت یې د زخمیانو درملنې ته پام وکړي.
کله فریق شو نو هغوی دا نه وو چې هغوی مستقل صحتمند شو، بلکې هغوی بدانو کې اننه صحتو کې چری دی، هغوی زخمونه دی، هغه ډېر لانګ ترم دی، ډېر اوږدا ټیم خلی کول خستای شي، پنځه میاشتې شپږ میاشتې. نو هغه خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هغوی زه دا وایم چې یو کورونه خرڅوي، یو مثلا په سود یا په نقصان پیسې رخلي. په کار داسې دی حکومت هغوی ته یو داسې کارډ جاري کړي چې کوم ټیم پورې هغوی صحتمند نه دي شوي مکمل، اخ کرټ باندې هغوی ته فری علاج کیږي.
د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي روغتیایي چارواکو ته د پیښې زخمیانو ته ښه او مفت درملنې امر شوی دی او زیاتوي چې خلکو ته به په درملنه کې نور هم اسانتیاوې او سهولت ورکولی شي. کورمې په بڑا چینار کې یو میاشت وړاندې لتوري مارکیټ سره نږدې په پرله پسې دوو بامي چودنو کې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغو بامي چودنو ذمواري تحریک طالبان، پاکستان انتقام، وزیرستان او لشکري جنگ وی العالمې منلې وه. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره ان ډی ام ای وایي په تیره سده پاسې یو میاشت کې په هغه هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. د ادارې تېر ماښام په خپله خبر پاڼه کې ویلي بارانونو او سیلابونو زیات مالي زیان خیبر پښتونخوا ته رسولی دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
په پاکستان کې د مونسون یا پشکال د بارانونو له امله ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ام ای د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تیرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو او سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا میدراپور له مخې سږنیو موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 19 کسانو کې 14 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي. او کاږي چې دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربیره په ډېرې سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربیره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر کې له 12 فارغ شوي ځینې زده کوونکي وایي له پولیټیکل ایجنټه د خپلو اسنادو تصدیق غواړي خو د ورځو آینده اونیو پر انتظار سربېره کار نشي. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو پر ځانګړو چوکو د داخلې لپاره د دوی پر اسنادو د پولیټیکل ایجنټ دستخط ضروري وي، نو ځکه د هغه دفتر په انتظارګاه کې ناسوي. دا زده کوونکي وایي چې که زری اسناد تصدیق نه شول نو له داخلو به پاتې شي. د انتظامی دفتر وایي هڅه کوي چې د دوی ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواری له خیبره.
د خیبر جنسی اف اس سی یا 12 جماعت پاس زده کوونکي وایي چې دوی غواړي د پیښور او د ملک د نور برخو په تعلیمي ادارو کې د فاټا په سیټونو باندې داخلي واخلي، خو د دوی په اسنادو پولیټیکل ایجنټ لخوا د دستخط او تصدیق نه کولو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر جنسی د باړې موین جان پرده هم دغه دفتر ته راغلی او مشال ریډیو ته وایي
دلته مونږه لار درمو د یو هفته نه چې ورڅو یې چنت زورو کا مونږه د خبر ایجنسی چې کم پولیټیکل ایجنټ دی دغه سره ملويګو او دغه د سخته پورا چې مونږه دغه د سخته کې مو تر زنه درمو مونږ چې کم د سیکنډ ایئر نه فارغ شو وس مو غوړو چې انجینرینګ یونیورسيټي کې دوخه جوړه پورا انجینرینګ فارم باندې ساين وکړ دی او محدود ورځې پوتري
د باډي یو بل زده کوونکی سید الیاس پرده وای
وز د سلسله کې راغلی چې انجینرینګ یونیورسيټي پورا فارمونه جمع کوولته د سخت ضرورت دی. دا سخت بورا کې مونږ سبیرو وتی تقریبا مونږ دا دوه هفته وشوي چې مونږ ګرځو او ورځ ډېرې کمې پاتې دي. سټوډنټونو لا مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې ګرځي ورو ګرځي به او خیبر هاوس کې په انتظارګاه کې بس نوستو.
د خیبر جنسی د باډې اسلم خان هم خپل اسناد راوړي او وایي
یاره دې لکه چې څومره سټوډنټونو درومې سټوډنټونو له وایي نو خلک هم څومره رسیدل لای کنه هغه څه ټولو څه اندامه ملادو مطلب چاله واخ نه ورکاوي ګاډ وړه ملادو ځکه مونږ دا غوړو چې سټوډنټ لپاره مطلب یو بیل چینل خلو شي چې د سټوډنټ څومره ضرورت دي مطلب چې دا اړه ده چې دغه واخ نه ځای کې چې دغه کور په واخ باندې کې.
د خبر جنسی د زده کوونکو د شکایتونو په حق له مشکله د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد خان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د دې زده کوونکو د غستونزه زر تر زره هواره کړو او په روان وخت کې دوی لپاره د ملاقات او د اسناد د دستخط کولو یو جدا طریقه کار جوړ کړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشان او کارپوهان وایي د هغه هیواد په سیاسي منظرنامه کې لوی بدلون راغلی. کارپوهانو تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل چې د پاناما اسنادو له قضیې واخله تر ننه یو شمېر سیاستوالان او فعالان ناشایسته ژبه کاروي. دوی وایي د هیواد په سیاست کې هغه شایستګي اوس کم ښکاري چې پخوا یې د سیاست یوه لویه برخه وه. ګولایاس له کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی چې د ځینو سیاستوالانو په آواز شروع کیږي.
گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے. ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں.
پارلیمنٹ جس میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
دا د یو څو سیاستوالانو غوږونه وو چې تاسې واورېدل چې پکې یې د خپل سیاسي مخالفانو پر ضد سپکه ژبه کاروله. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او خبریال محمد مالک وایي چې د پاکستان په سیاست کې د بد زبانۍ او بد تهذیبۍ روایت شروع شوی دی چې د افسوس خبره ده. محمد مالک په خبره پخوانی سیاسي مشرانو به ډېر احتیاط سره او سیاسي خبرې کولې. د زیاته کړه
سیاست په رایو کې د اختلافاتو نوم نه دی او نه هم د دشمنۍ، خو له بده مرغه دا په سیاست کې راغلی دی. په دې موجوده حالاتو کې زیات ذمہوار عمران خان دی. نوموړي ډېرې سختې خبرې شروع کړي چې د نورو په ځواب کې کوي. دا یو ډېر عجیب حال دی چې څوک تیزه خبره وکړي نو بل مخالف تر هغه سخت ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ ټولنیز ویبپاڼو د ډېر نور کسر هم پوره کړی دی.
محمد
مالک ویل باید سیاسي مشران په خپله ژبه مشرتابه کې بدلون راولي او دا سګران کار نه دی. بلخوا په پیښور کې د سیاسي چارو پوه خادم حسین وای چې په سیاست کې بدی خبرې هله شروع شوې کله چې غیر جمهوری ادارو سیاسي سرپرستی کول شروع کړل. خادم حسین زیاده کړه
او د نورو مطلب فکر خلک هم د سیاست په اختیار نه وستل شي مان نه غنو وستل شو زديد وژنه یو خاص قسم خلک چې اغا فرقه پرست هم دي اغا نسل پرست هم دي او اغا د سیاسي مرام په ځای تجارتي مرام تر رسیدل غواړي د سرپرستی د سیاست په حساب. نو د دې د وژنه تاسو ټول د پوره غیر مهذب اندازونی په پاکستان سیاست نه مکالمه ختمه شوه د کنزلو عمل شروع شو.
کارپو خادم حسین ویل وخت یې دو سره سیاسي کارکونکو پاتې نشو او سیاسي ټیکداران ترې جوړ شول او اوس د سیاسي فکر پر ځای اقتدار ته رسیدل مرام پاتې شوی دی. بلخوا شنونګي اسد منیر په تاریخي تناظر کې ویل
دا خرابې پکې راوسته دی او لکه اغې نه جنې جو او نواز شریف د نواز شریف خپل زمانه کې به د شیخ رشید دی به بنظیر ته په جلسو کې زړې کولې په سمدو کې به ورته هغه ته ډېر ناجایزه دغه کولو او هغه وخت کې فوج او دیا دواړه د نواز شریف لوزګه پاتې شوه. هغې نه پس په دا چې اوس دا سمې ګندلې شروع کړي سیاست نه ګند جوړ کړو هغه د عمران خان.
کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هر څه کې د میډیا ډېر زیات مهم رول دی او باید سیاسي شنونکي څېړنکاران او نور په سیاست کې روان رجحان په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړي او سیاسي مشران هم خپلو ویناګانو کې د بدو خبرو پر ځای سیاسي فکر او سوچ وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لته سده پاسې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان حکومت په 15 وسلوالو سختریزو ډلو بندیزونه لګولي او سلور یې د کورنو چارو وزارت تر څار لاندې دي. پوښتنه دا ده چې پر بندي سربیره بیا هم ډلې مشران او غړي یې څنګه خپلې چارې پر مخ وړي او مخنیوی یې څنګه کېدی شي؟ دا موضوع احمد شاه اعظمي په خپل مفصل رپورټ کې څېړلې.
لیکوال او د دفاعي چارو شنونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خوا په دې 15 ډلو کې ډېرې داسې دي چې خپلې خیراتي یا د خیر شیګړې څانګې لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا څرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خو دا چې دوی مالی سرچینې له کومه کوي؟ ډاکټر عائشه زیاتوي
مذهب کې نام پې اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
دا مذہب او اسلام پر نامہ دمرستو راغونډولو کمی نشتا. دوی خلکو ته وای چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي. دوی خو خلکو ته دا نه وای چې دا پیسې به د څه لپاره استعمالوي. بل خو په خارونو کې ځینی تاجران لګره هم دوی ته پیسې ورکوي.
وو کچھ اپنے خوف سے بھی ان کو دیتے ہیں.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکر طیبه په نامه وسلوالي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ سعید د جماعت داوا په نامه یو بل ډله جوړ کړه چې په پاکستان کې په خلاص مټ پر مرستو یا چندو راټولولو سربیره یو شمیر نور فعالیتونه هم کوي. بلخوا حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګانې چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمہوار ګڼي د پاکستان تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپلو په ضد بې توپیر عملیات وکړي.
ایک پیمانا بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچو په پاکستان کې دنانه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کوم جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي.
پر دې سربیره د روان کال په جون میاشت کې د بلوچستان د ژوب شار په مرکزی جماعت او نورو جماعتونو کې د افغان طالبانو په نامه چندې ټولې سوې. بلخوا په همدې میاشت کې د کوټ شار په یو جماعت کې د مخسن للمانځه او تراوه ورسته یو ملا په اردو ژبه خلکو ته د جهاد بلنه ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دې ویډیو کې نوموړی ملا وایي چې په افغانستان، کشمیر او برما کې هم هڅې روانې دي. پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې په خبرې سوي وی ویډیو کې د خیبر پښتونخوا په یو جماعت کې یو ملا چې ځان د غیر قانوني ګرځول سوي ډلې جیش محمد غړی معرفي کوي وایي چې د دوی غړي په افغانستان او کشمیر کې جنگي ژوند باید ډیره مالی مرسته ورسره وسی. خو د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
کتاسو کتلې په دې لاست یو شو میاشتو کې تنظیم بنشي فورن بلنم باندې راشي فورن هغه بلنمې هم بند شي او دا به تاسو نوټس کړی چې دا شروع دی. اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس اخیستلی کیږي چې تاسو څه وکړلې دا لاست ټایم موږ تاسو له دا ټاسک نه کړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بند شو هغه ته دا اجازه نه ملاويږي چې هغه دی پلی سرګرمه جاری وساتي.
نوموړي زیاتوي چې تر بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی.
هغوی تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز دي هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د هغې سره اس قسم ډایرکټ پخکاره تعلق نه ساتي، نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي، که تاسو پام کړی نو هغه انډر ابزرویشن دي.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختدریزه ډلې نه یوازې د انټرنیټ له لارې پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي، بلکې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ورځپاڼو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی په ضد اقدامات کوي. د دفاع چارو شنونکي ډاکټر عائشه صدیقه بیا نظر لري چې که د ډلو پر ځای پر افرادو بندیز ولګیږي نو دا ستونزه هواریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې، د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل نورو.
د پاکستان د نوي وفاقي کابینه وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم نن سهار شاوخوا 9 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشول. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابینه کې ځنې پخوانی او ځنې نوي وزیران دي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنې استازي وایي که وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د اصلاحاتو په اړه خپل ژمنه پوره نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل راتلونکې اونۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه کوي. شاهد خاقان عباسی روانونه د وزیر اعظم لوړې سرسم د قبایلی سیمو اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړ. په جون کې د پاړچنار بازار په 2014 کې د ژوبلو کسانو کورنۍ وای حکومت ورسره په درملنه کې مرسته نه کوي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل تر پیښې وروسته ورته حکومت لومړنی علاج مفت کړی و، خو چې ژوبل روغتونونو کورونو ته ولاړل نو بیا یې مرسته ونه کړه. د پاکستان په پارلمان کې د کورمی استازي ساجد حسین توری وای هر کورنۍ چې په درملنه کې ستونزې لري له ده سره د رابطه وکړي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو مشال راډیو ته ویل وسلوال په بازار کې یوه شخصي مارکیټ ته ختلي دي او جګړه روانه ده. د والي ویاند عمر ځواک وایي مارکیټ ته ختلي وسلوال محاصره دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه ویلي. په کابل کې په ځانمرګ برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمېر کسان ژوبل دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویل ځانمرګ بریدګر د بهرنیو او افغان ځواکونو پر قافلې هغه مهال حمله وکړه چې دوی په قزما ول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تیر کال یې انتخابات د روسیې له کبله نه دي ګټلي. نوموړي بیګا ناوخته په غربي ویرجینیا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وویل ډېر خلک پوه دي چې د دوی په کمپین کې هیڅ روسان نه ول، دوی د روسیې له کبله نه بلکې د خلکو د ملاتړ له کبله انتخابات وګټل. نوموړي دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې رسنۍ وایي د امریکا د عدلیې وزارت پر انتخاباتو د روسیې د اثر د هڅو د تورنو د پلټنې لپاره یوه لویه جرګه جوړه کړې.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل دایرې کې لیکي د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي چې کمی دارو ته خپل دایرې اختیار کې کار کول پکار دي کم چې ورله عین ټاکلې دي. ادارې په وینا چې رضا ربانی د سینیټ د چیرمن په حیث د غیر جانبداري ټول تقاضې پوره کوي او هم دغه وجه ده چې مخالفو ګوندونو هم دغه په انتخاب اتفاق کړی و. ادارې زیاتوي په دې خبره عمومي اتفاق شته چې ادارې د خپل دایرې کې اوسي. امریکا او برتانیې په شمول د نورو جمهوري ملکونو هر تن پوره فخر سره پارلمان ته طاقتور وای او ګڼي هم ولې پارلمان د غوی د مفادات او تحفظ کوي. ادارې مخکلي کې چې کم نظام د اولس اعتبار تر لاسه وي او کم چې اولس د خجوند ورکولو ضمانت ورکوي نو دغه حفاظت خپل اولس کوي. په ترکیه کې که پوځي بغاوت ناکامه شوی دی نو دغه یو وجه دا هم و چې پارلمان کې د اکثریت له وجې اولس پر رجب طیب اردوان باور لرلو. او بل مهمه خبره دا هم و چې ټولنیز معاشي او د خیر خګړې ګامونه وچت کړي وو چې سم مثبت اثرات د ترکیه ولس په خپل امروزه ژوند کې محسوسولو. ادارې وایي زموږ ملک ضرورت د دې خبرې دی چې پارلماني ادارې کامی جوړول لپاره د موثره ګامونه وچت کړي شي. د پارلمان قوت د پارلماني غړو په کردار، اخلاقي وچتوالی، امانت او دیانت او د ولس په اعتماد کې دي. ادارې اخیری کلی کې د سینیټ چیرمن ریاستي ادارو سره په یو ځای ناستې لپاره د خبرو اترو کومه بلنه ورکړې ده نو دا غي هرکلی پکار دي. دا سیناسي یو ځل نه دي پکار بلکې چې دا معمول جوړ شي. ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې جیلونه د سہولت لپاره نه دي جوړ کړی شوی، هغه د جرایم پیشه خلکو لپاره د بند ځای دی. ادارې لیکي له دې وړاندې هم دا خبره مونږ غندلې وه چې قیدیان په جیلونو کې ولې اسانتیاو سره ژوند کوي او اوس هم بیا داسې رپورټونه دي. ادارې مخکې لیکي سرکاري او پرایویټ هسپتالونو نه د ناروغیو اسناد ترلاسه کولو پس په ممکنه توګه د سلویښتو شاخوا قاتلان، د جنسي تیرو ملزمان او وسلوال د کراچۍ مرکزي جیل نه بهر اوسېږي، کوم چې د جیل د محکمې د قوانینو خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې په دې مجرمانو کې یو شمېر اثر رسوخ لرونکي کورنونه تعلق ساتي، د دوی کورنۍ هسپتالونو ته د دوی اخراجات لیږي او څنګه چې دا کسان غواړي نو هم هغه سیسی راځي. ادارې وایي چې قیدیانو د طبي تشخیص په اړه عدالت لخوا هدایت کیږي او بیا دا د جیل د چرواکو لپاره ګرانه شي چې د کورټ فیصله چیلنج کړي. ادارې اخیره کې لیکي که ججان د اثر لرونکو خلکو خواهش ته ټیټېږي نو بیا یو عام تن عدالت نه د انصاف لپاره څه امید لرلی شي. دې لپاره فوري او سخت عمل د وخت ضرورت دی.
رویټرز خبری ایجنسی کې چین غواړي چې په هغه هیواد کې د مخ پر ودې ځینو هیوادونو ټولنې بریکس تر لویې غونډې مخکې له هند سره د پولې هغه شخړه سړه کړي چې په وروستو کې یې په سر کړکیچ زیات شوی. هند هم د بریکس ټولنې برخه دي. هلته له برتانیا خبرېدونکې ګارډین ورځپاڼې بیا افغان ځواکونو ته د استخباراتي روزنې پر موضوع لیکنه خپره کړې. په دې کې راغلي چې پر دې پروژې میلیونونه ډالر لګېدلي خو خپل اهداف یې سم نه دي ترلاسه کړي. ورشا د دوانو لیکنو له مهمو برخو سره
د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی چې راتلونکي میاشت په چین کې په اقتصادي توګه وده کوونکي هیوادونو د اتحاد بریکس غونډه کیږي او دغه هیواد بغواړي چې له غونډې وړاندې د گاونډي هیواد هند سره همکاري او دوستی څرګنده کړي او د سرحدي پولیس ستونزې ورسره حل کړي. رویټرز لیکي چې د بیجنګ لپاره به دا کار ګران وي ځکه چې چین د چهارشنبه په ورځ هم په هند تور پورې کړی چې ځواکونه یې د چین خاورې ته اوښتي دي. په 2014 کال کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هند دوره وکړه او پکې دواړه هیوادونه له متنازع سیمو نه په خپلو ځواکونو وستلو سلا شوي وو. د رویټرز د وینا تر مخه د هند او چین ترمنځ د لړکې د پردې تر شا خبرې هم روانې دي خو پکې لا ډیر کم پرمختګ شوی دی. دا راز د دواړو هیوادونو رسنیو هم په دې معاملې کې سخت دریځ خپل کړی او د چین یوې سرکاري ورسپاڼې خو تیر وډې تر دې حد وویل چې په دې مسله کې یې هیواد د هند خلاف د طاقت استعمال هم کولی شي. بلخوا ګارډین ورسپانه په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د سار ادارې سیګار په حواله لیکي د امریکا دفاع وزارت د افغان ځواکونو د استخباراتي څانګې د ودې لپاره 450 میلیون ډالر ولګول خو کوم اهداف چې مقرر کړي وو د هغې په ترلاسه کولو کې ناکام دي. د ورسپانې په وینا دا اداوې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې لا هم د افغان ځواکونو د یونیفارم یا وردیو مسله ګرمه ده. ویل کیږي چې امریکایي حکومت د افغان ځواکونو لپاره د مناسب یونیفارم پر ځای غیر ضروری او ګران یونیفارم جوړ کړي او پکې په مبینه توګه 28 میلیونه ډالر ضایع کړل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منوښانه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریده. د اسرائیل پولیس ویلي چې پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فساد د سو قضیو شک دی چې دوی یې پلټنې کوي. پولیسو تیر ماښام ویل پر وزیر اعظم تور دی چې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له بلې ورځپاڼې سره معامله کړي او له ځینو شتمنو کسانو یې قیمتي ډالۍ اخیستې دي. د نتنیاهو دفتر پخوا او تیره شپه هم دا تورونه رد کړي. احمد تکل د اسوسییټډ پریس ایجنسی د لیکنې لنډیز اوروي.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي خو په دې اړه یې تر دې دمه ډیر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاند معلومات خبر کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکیل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله. د صدر اعظم دفتر تیره شپه هم په یو بیان کې وویل چې د نتنیاهو پر ضد دا ادعاوې بې بنسټه دي. بیان زیاتوي دا ادعاوې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د حکومت بدلول دي، خو بیان یادونه کوي چې دا کار به هیڅ نتیجه ور نه کړي ځکه هیڅ نشته. د نتنیاهو پر ضد روانو تحقیقاتو په یوه قضیه کې ادعا شوې چې هغه د استرالیایي میلیاردر جیمز پاکر او د هالیوډ د پروډیوسر ارنون ملچان په ګډون له خپلو شتمنو پلویانو څخه قیمتي توفې منلې دي، او په یو بله قضیه کې تورن دی چې د یدیوت اهرونو ترسپانې له خپرونکي ارنون موزس سره داسې معامله کړې چې نتیجه یې د ده په ګټه د تبلیغاتو په بدل کې د داسې یوې لایحې ترتیب و چې د یدیوت یوه سیاله ورځپانه باید کمزوري شي. نتنیاهو ته چې په 2009 کال کې د صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ، له پخوا راهیسې د داسې یو درانه شخصیت په سترګه کتل کیږي چې له خلکو سره ښه معاشرت کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پیغام رسولو ټیکنالوژي نه یوازې د خلکو رابطې کوي کوي، بلکې ځینې ستونزې هم زیږوي. رویټرز خبری ایجنسی ته منځني ختیځ او افریقا ځینو هیوادونو په مثال ورکولو ښایي چې څنګه هلته فیسبوک او د پیغامونو استولو واتس اپ ټیکنالوژي یو ځای د خلکو ژوند ژغوري او بل ځای د جګړو په پارولو کې هم رول لري. بشیر ګواخ د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
په شام کې د جګړې په مهال وخت په وخت په اسپیتالونو یا روغتونونو بمباري کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې له دې وجې خلک په کلو کې کلینیکونه نه جوړي، خو اوس ډبلیو ایچ او د ټیکنالوژۍ داسې یوه لار راایستلې چې په استعمال سره به نړیوالې ټولنې لپاره د بریدونو په اړه شواهد راغونډ کړي. دا د دې لپاره هم ضروری ده چې دې سره به معلومه شي چې په روغتونونو حملې څوک کوي. رویټرز خبری ایجنسی لیکلی چې د یو رپورټ تر مخه شام په نړۍ کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیواد دی. دغلته له 2011 کال راهیسې 800 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د ډبلیو ایچ او دا نوې ټیکنالوژي د واتس اپ پیغام لیږونکي اپ سره یو ځای کارېدلی شي. دا کار له دې وجې شوی چې پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د اړیکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاته کارېدونکي هغه ده چې ورځ تر بلې کارونکي زیاتېږي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د روغتیا نړیوالې ادارې د دې نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د یو برید د ځای، وخت، قسم او نور معلومات راغونډي. له دې لارې د 2015 کال د نومبر میاشتې څخه د 2016 کال د نومبر پورې 402 حملو په پیژنګلو کې مرسته شوې ده. له دې لارې دا هم معلومه شوې چې برید په امبولانسونو او مریضانو شوی او که څنګه. ډبلیو ایچ او دا ټیکنالوژي په پاکستان او اردن کې هم کارولی او پلان لري چې عراق او یمن کې یې هم استعمال کړي. په افریقا کې هم ورته ټیکنالوژي د ناروغیو د درملنې په برخه کې مرسته کړې ده. کله چې په 2014 کال کې په غربي افریقا کې ایبولا ناروغي خوره شوه، نو 15,000 کسانو د بی بی سی لایف لاین بشري خدمتونو او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره واتس اپ استعمالوه. دوی د ویډیو، تصویر او لیکنې له لارې د ناروغۍ مخنیوي لپاره یو بل سره معلومات شریکول او په دې توګه د خلکو ژوند ژغوره. خو رویټرز خبری ایجنسی لیکي که له یوې خوا پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د جګړو په مهال د خلکو لپاره اساني پیدا کوي، بلخوا شخړې هم ډېرولی شي. ایجنسی د مرکزی افریقي مثال ورکړی چې هغلته څنګه د ملغلرو قاچاقونکي د واتس اپ او فیسبوک د لارې کاروبار کوي. په همدې پیسو دوی په افریقا کې شخړو زیاتولو لپاره پیسې برابروي.
دا وو بشیر غواخ. د کابل امنیتي چارواکي وایي د ښار په دروازه کې سکینرې لګولې دي چې سر له سبا به ورباندې ټول ګاډي تلاشي کوي. یو امنیتي چارواکي جنرال افضل امان بیگا مشال ریډیو ته وویل د سکین مشینونو چلوونکي روزلې دي او په 13 به مالوړونکي ګاډي په لټي چې ښار ته د چونکو موادو او وسلو وړلو مخنیوي وشي. دا د هغو پراخو اقداماتو برخه ده چې حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان کړل. احمد تکل له معلوماتو سره.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندان هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکن لرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امان تیره شپه وویل د دې کار موظف کارکوونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوې مخکې فعالې شوي خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراسته وو چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. چارواکي هیله مند دي چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک دریږي په دقیق صورت باندې د دې دروازې د استعمال باندې پوه شي. که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قومندان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼ مېشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید و چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداراز نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 460 زیاتې ټپیان کړل.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
دا مشال ریډیو دا. د ملکن پولیسو په منګور کې د خپلو هغو همکارانو په ویاړ غونډه کړې چې په سوات کې د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي ول. پرونی غونډې ته د وژل شویو پولیسو د کورنۍ غړي هم ورغلي وو چې پکې ځینو یې د پلرونو وروڼو یا د کورنۍ نورو غړو تر وژنې وروسته خپله هم په پولیسو کې دنده پیل کړې. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
دستور کې د ملکن ډیویژن پولیس مشر بشمول نورو پولیسو د سیمې سپین روبو او د وجلې شوي پولیسو رشتہ دارو ګډون وکړو. دستور مشر میلما د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی اختر حیاتو دوی په دغه موقع وویل چې نن په سوات کې کوم امن دی. د دغه لویه وجه د پولیسو شهادت دی.
سوات پولیس یو ډیر غټ کردار ادا کړی دی چې کم کې مونږ سوات پولیس نه تقریبا 1500 شهیدان دي او دا ټول رنګونه دي.
دستور کې ګډون کوونکی یو زلمی عطا الرحمن چې د بټخیلی ملکن سره تعلق لري وایي چې د هغه پلار هم دغه طرحګری کې وجلې شوی.
وی د جمعې په مازیګر زبا کړیو په دې سواد کې او چټه وسري خو دی وا زما مور ما ته وایي زما نیا ما ته وایي کته چې ته شهید شوې استاد ابل رور به برتی کیږي. کدا بل شهید شو دا بل به برتی کیږي او وای که څوک نو نو بیا به دی وای خور برتی کیږي.
یو ماشومه سنیلا وای چې د هغه تر او نیکه هم د سواد په بدمنۍ کې د ژوند څخه لاس وینځل وو.
ما تر په دې کې شهید شوه دی او زمانی کم پکې شهید شوه دی دغه شهیدان شوی دی خو اوس زما پلارم پکې دی.
دستورې په مقاده وجلې شوې پولیسو غړو رشتہ دارو او بچیانو ته د سواد پولیس له اړخه ډالۍ ورکړې شوې او ورته پارک کې د لوبو کولو موقع هم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن وای په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون او رواج د بشری حقوقو مخته خندونه ولاړوي. د کمیشن مشر او پخوانی قاضي علي نواز چوهان پرون مشال ریډیو ته ول ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت قبایلی سیمو ته ورشي چې هلته د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. د بشری حقوقو فعالان وای حکومت د نړیوالو ادارو ته هم هغو سیمو ته رسائی ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن د دولت یا ریاست تر واک لاندې اداره ده. رفت انجم معلومات لري.
د پاکستان د بشری حقوقو قومي ادارې مشر جسټس ریټایر علي نواز چوهان وای چې امکان دی راتلونکي میاشت کې د قبایلی سیمو دوره وکړي او هلته بشری وضعیت کتنه وکړي. د نوموړي په وینا هلته بنیادی ستونزې د اف سی آر قانون او د هغه ځای رسم او رواج دي چې له وجې په ولسي کچ د بشری حقوقو نه سرغړونه کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي چوهان وویل چې په قبایلی سیمه کې د کډوالۍ او سخت دریځۍ له وجې د هغه ځای د خلکو بشری حقوقونه تروړل شوي دي، خو سیمې ته د نه رسېدو له وجې د فاټا د خلکو مسلې مخې ته نه دي راغلي.
خیبر پختونخوا گورنر غوښتنه کړې وه چې موږ له دې حل تر صد راکړې شي. گورنر خپل احکامات جاری کړی دي او امید دی چې په دې میاشت کې به موږ فاټا ته لاړ شو. اول ته چې ولس د کوم مشکلاتو سره مخ دی هغه و څېړو، مخې ته راوړو، بیا د هغې د حل لپاره د ولس او د اړوندو ادارو تر منځ د رابطې ذریعه جوړه شو.
د دې سوال په جواب کې چې آیا فاټا اصلاحاتو سره به قبایلي ولس ته د هغوی بنیادی بشري حقوقونه ملاو شي او کنه، نوموړي وویل چې د فاټا اصلاحاتو لړکې د حکومت لخوا دوی سره نه خو ناسته شوي او نه څه مشورې شوي دي. په فاټا کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي افریدي مشال لړې وته وویل چې په فاټا کې په لویه کچه د ښځو او ماشومانو حقوقونه پامالیږي. د پاکستان سره سره بهر ملکي بشري ادارو ته هم تر فاټا رسېدل پکار دي چې راشي د خلکو د مسلو په اړه حقیقتونه مخې ته راوړي او دغه مسلې حل شي.
انٹرنیشنل کمیونٹی ورکړي کار څوک ورکړي مو خبره ده انسانانو سره ده چې انسانانو ته خپل حقوق ملو شي.
د پاکستان د بشری حقوقو قومي ادارې مشر جسټس ریټایر علي نواز چوهان زیاته کړه چې فاټا کې به اف سی آر غوندې قانون ختمول وي او فاټا به د نوي نظام تر لاندې راوستل وي، ځکه چې پاکستان یو جمهوري ملک دی خو په فاټا کې اف سی آر د جمهوریت او د بشری حقوقو سره ناسم نظام دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په باجوړ کې د یو سرکاري کالج د کونکو وایي زیاتره کسانو ته لا هم لپټاپونه نه دی ورکړل شوی. دی وایي دا کمپیوټرونه د وزیر اعظم له یوې پروژې سره سم د کونکو ته ورکول کیږي. دوی وایي حکومت دې د کونکو لشمیر سره سم ورته لپټاپونه ورواستوي. شانواز ترګزی معلومات راکوي.
د سرکاري ډیګري کالج برخ لوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي وایي چې د هغوی زیاتره شمیر زده کوونکو ته د وزیر اعظم د سکیم د لاندې لپټاپونه نه دي ورکړل شوي. دغه زده کوونکي وایي چې پروس کال هم د هغوی لپټاپونه نه و راغلي، ولې سږ کال ډیر کم لپټاپونه راغلي نو د نیم نه زیات زده کوونکو ته ور نه کړل. یاسین خان د څوارلسم ټولګي زده کوونکي دی او وایي چې حکومت ته باید د زده کوونکو د شمیر په مطابق لپټاپونه راولېږي.
او یو بل زده کوونکی وایي چې لیپټاپ د هغوی ډیر ضرورت دی ځکه چې د لوړو زده کړو لپاره په انټرنیټ د نوي رقم معلوماتو اخیستل یوازې د کمپیوټر یا لیپټاپ د لارې ممکن نه ده.
یاد کالج د سینئر کلرک احمد جان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سږ کال د هغوی اته اتیا زده کوونکو ته لپټاپونه ورکړې شوي او ممکن ده چې په لنډو ورځو کې نور زده کوونکو ته هم لپټاپونه ورکړې شي.
نو زمنګا تقریبا 257 لپټاپ منظور شوی، پاره کې چې اتا کې لپټاپ یو نو دا زمنګا لکانو ته ورکړې شو. باقي چې یو نو هغه چې سی والا اسلام آباد والا ویلو چې یاره منګا سٹاک دلته چون کې کم راوړې وو، مزید چې دینو تاسو ته بل من تاریخ درکو نو منګا ته پېښور یونیورسيټي کې ان شاء الله لذیذ دیلا یو ډیسټریبیوشن ډیټ ورکو بیا براشي ان شاء الله باقي ته هر یو کس ته لپټاپ ملایي.
او یاد دی چې د محمود او نور ځینو قبایلي سیمو د کالج ټولو هغه زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکړی شوي چې د دولسم او څوارلسم ټولګیو په کلیز امتحانونو کې د 50% زیاتې نمبرې اخستي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بنو کې نرخزیانو د خپلو حقونو لپاره لاریون کړي. دوی وایي حکومت د سو کلونو راهیسې دوی میدانی پروګرامونو ته نه پرېږدي چې د روزګار لارې بندې دي. د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام مشران وایي چې نرخزیان پروګرامونو ته د نه پرېښودلو له وجې دوی نورو لارو خپلولو ته مجبور شي، چې لامل یې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
په بنو کې خواجه سرا یا نرخزیانو د خپلو غوښتنو په لړ کې یو لاریون وکړو او وروسته یې بنو پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی وویل بنو کې د 1300 کالونو نه په دوی میداني پروګرامونه بند کړل شوي چې پولیس یې نه پرېدي، نو د ځان پالنې هیڅ درک نه لري.
زما نوم رخصار دی. په دغه باندې کې پته کېږي او شپږ پنځه کال شته چې په میش په سیټي پلوګرامي نه حکومت بند کړي. همیز حکومت سره منلي میز د کلی د پلوګرامي تدریمي شپې لوټ شي یا میز نه راسته دي پلوګرام د پنځه شپږ ګاډیون تلي میز د لیاره د واپس روړي بنگلې ته یا مې وویل هم پیزا چروړي میش مې د خپل رز قربان کې زون تکلیفو کې میز لوټ شي پلوګرام ته واپس رو شي ډیجی باندې چې حکومت په میز باندې خپه کېږي میشته د بس د ډیجی د کې د میز د پراره خشولې دو.
زما نوم دي شغلان دلته مونږ رزق خوده پاک لیکلې دي. سوشل ویلفیر طرف نه زمونږ چې کوم فنډز دي مونږ ته اوس پورې څه شی نه دي ملاو شوی چې زمونږ د پدې حکومت توجه کی زمونږ د دا پروګرامونه چې دي خاص کر د آزاد کړی شي زمونږ د خوشحالي د ارز ترس دي.
د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام بنو انچارج افضل یوسف زیوای چې نرخزیانو باندې میدانی پروګرامونه بندیز لوجه دوی مجبور شوی چې نورې لارې خپلې کړي ځکه چې د دوی روزګار لارې دولت بند کړي او د لوجه بنو کې د ایډز ناروغي شرع سوا شوی.
مو د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره او د مختلف خلکو سره میټینګونه وکړل دغه نه دا پته لګی دا چې په بنو په دې سیمه کې د ایډز چې کوم مرض دی دا ویل سوا کیږي لګیا دی. پته لګیدل چې خواجه سرا باندې ډی جی پروګرام دوی چې کوم کوي کوم په نورو ځینو کې هم کیږي لګیا دی خو دلته بند شوی دی. د دې روزي سره منسلک وي بیا دې ایم ایس ایم ایکټیویټیز یې وکړل نو هغه ډایرکټ د ایډز سره ریلیټډ دي. تر اوسه پورې 335 موږ سره آیډینټیفاید د ایډز مریضان دي او نور زیاتې کې لګیا دي.
نرخزیانو وویل تر هغه به احتجاج کړي تر څو چې دولت ورته د میدانی پروګرامونو اجازه نه وي ورکړي. نو د پولیسو افسرانو بنو پریس کلب کې دوی سره مذاکرات وکړل او د دوی نماینده وفدی بنو ډیپټی کمشنر ته بوتلو. پولیس چارواکو وویل دوی تالاره جوړوي چې ورته میدانی پروګرامونو اجازه ورکړي او د دوی تحفظ وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
شایسته لیلا اے خوگے خوگے لیلا راشا شایسته لیلا اے خوگے خوگے لیلا ستر پسی شانما تکوے نخری لیلا ستر پسی شانما تکوے نخری لیلا سچی یارا نہ وکو مکہ وین کارا شه شایست لیلا خوگه خوگه لیلا صدر پسی شاڑما تکوه نخلی لیلا صدر پسی شاڑما تکوه نخلی لیلا شایست لیلا خوگه خوگه لیلا صدر پسی شاڑما